احمد شیبریم، السلام علیکم. اروپای ټولنې په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام لپاره د 10 میلیونه یورو مرسته اعلان وکړ. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازی ویرونیکا بوکوویچ پوهار د پنشنبه په ورځ وویل چې په دې 10 میلیونه یورو مرستې به د ښځو لپاره کوچنۍ تصدۍ جوړې شي. د اروپای ټولنې په بیان کې راغلی دی چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو این ډی پی له لوري ولګول شي. بیان زیاتوي چې له شریعت سره به سم افغان ښځو ته مالي خدمات چمتو شي او په تجارتي برخه کې به ورسول شي. یو این ډی پی ویلي دی چې په افغانستان کې له 2020 کال را په دې خوا چې طالبان بیا ځلي واکمنان شوي دي، نړیوالې مرستې کمې شوي او پر ښځو محدودیتونه زیات شوي، چې له امله یې په اقتصادي ډګر کې د دوی هلې ځلې له خنډونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د سترې محکمې پخوانی مشر عبدالسلام عظیمي ومړ. عبدالسلام عظیمي چې د مصر په الازهر پوهنتون کې حقوق او اسلامي شریعت لوستی و، په کابل پوهنتون کې د شرعیاتو د پنځه استاد پات شوی. په تېر جمهوري نظام کې د اساسي قانون د تدوین د کمیسیون غړی و او د ولسمشر حامد کرزي حقوقي سلاحکار. پوهان عظیمي له 2006 تر 2014 کلونو پورې د افغانستان د سترې محکمې رئیس و. پوهان عظیمي د پنجشنبې په ورځ د 90 کلونو په عمر په ترکیه کې وفات شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د 3 شلووره لوبو وروستۍ یوه تېر ماښام د 15 منډو په توپیر بایلوده. تر دې مخکې 2 لوبې افغانستان ګټلې دي. دا لوبې نړیوال جام ته د تیاریو لپاره په متحد عربي اماراتو کې ترسره شوې. ټاکل شوې ده چې د 10 اوورونو د کرکټ نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب د فبروري په 1 پیل شي او نږدې 1 میاشت دوام وکړي. په نړیوال جام کې افغانستان په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، نیوزیلند، کاناډا او متحده عربي اماراتو سره یو ځای شوی دی. د اوکراین ولسمشر وایي چې د اوکراین لپاره د امریکا د امنیتي تضمینونو په اړه یو سند بشپړ شوی، خو له روسیې سره د سولې لپاره د مځکې پر سر اختلافات په خپل ځای دي. ولودیمیر زلینسکی د پنجشنبې په ورځ د سویس په داوس کې د نړیوالې اقتصادي غونډې پر مهال وویل چې د امنیتي تضمینونو سند د اوکراین د پارلمان او د متحد ایالاتونو د کانګرس له لوري تصویبېدو ته چمتو شوی، خو ښاغلي زلینسکی دا ونه ویل چې په امنیتي تضمینونو کې څه شامل دي. روسیه چې د اوکراین د خاورې شاوخوا 40% یې نیولې ده، د سولې په بدل کې غواړي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه روسیې ته وسپارل شي، خو کیف له دې سره سخت مخالفت کوي او وایي چې د روغې جوړې په بدل کې دې ته په هیڅ ډول چمتو نه دی چې د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په افغانستان کې د ورښتونو د قربانیانو شمیر په زیاتی دودی او یو شمیر لاري درنو واورو بندي کړی دي.
د سالنګونو په شمول په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې یو شمیر مسیرونه ترافیک پر مخ تړل شوی دي.
په ورته وخت کې د ورښتونو د هیله پیدا کړي چې شاید د سخت وچکالی مخه څنګه څور سره ونیول شي.
واوره په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واوره ویلې کېدل د چینو، سندونو، طالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده.
په خیبر پښتونخوا کې پولیس او پلسکونو افغان کوچیان نیولي.
دغه د تابات علاقه کې کورونه په کورونه، ګلو په ګلو ګرځي. خلک یې ډېر نیولې دي، یو شپتا یا کفای نیولې دي.
دا به هم پرې خبرونه کې واوري چې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو په اړه د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې په راپور کې افغانستان نه دی یاد شوی. د خبرونې لومړی مطلب، په افغانستان کې د سخت واوري او باران له امله لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي، چې یو شمېر کورونه نړېدلي دي او ځینې لوی لارې د واورو د ورېدو له امله بندې شوي دي. د طالبانو د فائدہ میوي سره تویان محمد اشرف حق شناس په یو پیغام کې چې د پنځن به پورز له کورونی او رسنیو سره شریک کړ د ورشتونو لعمل د بندو شویو لارو پاړه وویل
د سلنګونو په شمول په بامیان دایکندی غور خوس پکتیا میدان وردک او غزنی ولایتونو کې یو شمیر مسیرونه د تیز واورې د ورښت او دوامدار طوفان لعمل پلان محاله د ترافیک پر مخ ترل شوې دي
په شمالي سالنګ کې د پنځن به پورس د واورې زخامت تر 4 متر او 7 سانتي پورې رسیدلی وو او په جنوبي سالنګ کې واوره 2 متر او 7 سانتي وو چې ډېری واورې د لارې د پاکولو عملیات له خنډ سره مخامخ کړل نن جمعه په سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به تر 80 کیلومتر په ساعت کې وي د دې وړاندوینې له مخې ګرانه ښکاري چې د سالنګ لارې دی نن هم د ترافیک پر مخ پرانستل شي د نورو لارو د پرانستلو لپاره پرون هڅې کېدي چې نن یې ځینې خلاص شوې دي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې واورې او بارانونه د هوا د ککړتیا په لمنځه وړلو کې ډېره ونډه لري او په ځانګړي ډول د دې وخت واورې که څه نوري هم زیات شي د زرغون چاپیریال سبب کېدای شي
واورې په اصل کې د اوبو زیرمې دي په تدریج سره د واورې ویلې کېدل د چینو سندونو تالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده او د دې تر څنګ د کولای سي چې د ناڅاپي سیلابونو مخنیوی وکړي همداراز واوره نه پرېږدي چې د خاورې هغه د سر برخه کنګل سي د هغه د کنګل کېدو مخنیوی کوي د نباتاتو تخمونه یا زړی او د غوی ریښې سالم ساتي
د راپورونو له مخې د ورشتونو له امله مرژوب له په کندهار پروان بامیان میدان وردک جوزجان او فاریاب کې اوښتې ده تر اوسه د نږدې 100 کورونو د زیانمنېدو او د شاوخوا 1500 څارویو د تلف کېدو خبر ورکړل شوی دی په نورستان کې سیمه ییزو چارواکو د پنځشنبې په ورځ وویل چې له سختو ورشتونو وروسته د یوه کور د چت د نړېدو له امله درې ماشومان مړه شوي یو ټپي شوی او یوه میرمن هم ژوبله شوې ده بل لور ته د چهارشنبې په ورځ د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د نړېدو له امله شپږو ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو ورځو کې هم په څو ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د نورو ورشتونو خبرداری ورکړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لوري په خبره شوی بیان کې نن جمعه په بدخشان، نورستان، پنشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست کې د واورو او بارانونو اټکل شوی دی د بیان مخې باران له 100 تر 25 ملي متر پورې او واوره له 100 تر 40 سانتي متر پورې اټکل کیږي
دا ازادي رادیو خبری مجله
آسادی رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري د خبرونه په دوام زما همکار احمد تکل لتا سو سرمل دی شرخلی
لشي بر صاحب څخه ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د راپورونو دوام ته خراغلاست د راوډری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په خپل تازه خبره کړي خبر پانه کې ویل دي چې د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده پلاسلیک جزایی محاکمو ته استول شوی اصولنامه لخذو ماشومانو دینی او مذهبي لګکې سره تاریخوالې مشروع کوي راوډری چې د دې اصولنامه یو نسخه تر لاسه کړي او له ازادي رادیو سره هم شریکه کړي ده په خپل خبر پانه کې پر دې اقدام نیوکه کړي او ویلي دي چې د سند قربانيان له قانوني حقوقو محروموي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د کورنۍ تاوتریخوالې د ځینو قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دا ډول قوانین به عدالت ته لاسرسی لا سخت کړي
د راوادری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو حکومت لخوا محاکمه ته صادر شوی جزایی اصولنامه د ښځو ماشومانو دینی او مذهبي لګکیو پر وړاندې تاوتریخوالي ته مشروعیت ورکوي راوادری چې د دې اصولنامې یو نسخه ترلاسه او ازادي راډیو سره هم شریکه کړي درې بابه لس فصله او یو سلو نولس ماده لري یاد سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 20مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې اصولنامې ډیری موارد د عدالت او نړیوالو بشري حقوقو له ښکارا ټکر سره مخ دي او خبردارای ورکړی چې دا اصولنامه په رسمي ډول تعبیز ته قانوني بڼه ورکوي، بنسټیزې ازادۍ ځپي او خپل سرونیونو او سزاو ته مشروعیت ورکوي. ازادي راډیو ته د دې رسیدلې اصولنامې کاپی کې په 23مه ماده کې راغلی چې یو میړه خپل میرمن په ضرب فاحش یعنی کسر زخم او یا پر بدن د شینوالي ښکار کېدو سره ووهي او میرمن دا قاضي ته اثبات کړي، میړه مجرم او قاضي باید په 15 ورځو دای په مان محکوم کړي. خو رواداري د بشري حقوقو د یوې مدافع ډلې په توګه په دې ماده نیوکه کړې او لیکلي دي چې پر ښځو یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه کیږي، بلکې نور ډولونه هم لري چې رواني او جنسي ډول یې په صنعت کې په ښکاره ډول له پامه غورځول سوي او محدودو شرایطو کې کورنۍ تاوتریخوالی جرم ګڼي. هغه څه چې د کورنۍ تاوتریخوالی د ځینو قربانیانو کورنۍ خپلوان او شاهدان هم په اړه ژوره اندېښنه ښیي. د دې ډلې د کابل ښار یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د عمل لورې له تېرو دوو کلونو راهیسې د میړه لخوا په مکرر ډول زور زیاتی سره مخ ده، خو دا چې فزیکي بڼه یې ثابتولی نه سي سره له دې چې څو ځله یې د طالبانو د حکومت مختلف ارګانونو ته مراجعه کړې، خو په خبره یې ورته عدالت نه دی تامین سوی.
زما دا ملور چې له واده یې دوه کاله کېږي یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پېښې پرې په دې دوو کلونو کې ښایي تر 10 ځلونو هم ډېرې راغلي وې، خو وروستی ځل یې واقعا بوږنوونکی وه او موږ هېڅ هم ونه شو کړی. د میړه لخوا سخته وهل ډبول شوې وه او رواني فشار هم پرې زیات دی. خاوند یې پر تابلیت کا هم روک دی دی بیا د حوزې ته ولاړه. خو هلته یې ورته وویل چې ستا پر بدن تپ نشته او میړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلي.
د کابل ښار یوه بله اوسېدونکې او روغتیایي کارکوونکي سهار بارش وایي چې څو ورځې وړاندې د خپلې ګاونډۍ روغتیایي مرستې ته ورغلې وه چې د خپل خسر لخوا له شدید فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ شوې وه او په خبره لویری او د دې خبره د سم قانون د نشتون لامل الله هم له زور زیاتی کړي کی.
یک همسایه ما از چند روز پیش مامرش از من کمک خواسته بود به خاطر که مشکلی
زته مو د مخکیز مو دی وی گاونډی مرسته دا ورغلم ده زه دوم را کړی دا چې انسان ته د زغم ور نه و سره له دې چې مې اقتصادي سونځي هم نه لري خوده ته هیڅ پام نه کوي ورته وای چې ته ناروغ نه یې او ځانم د سیخ او دروغ وای خو سری دا وهلی چې ولې تل ناروغ یې ما خپل د تاوتریخوالي علایم او ټپونه ولیدل. دا د ولوسلنامه ده
د روادارۍ سازمان دغه شان د طالبانو د حکومت د محاکمو ته د تازه استول سوي جزایي اصولنامې پر 48مې ماده هم نیوکه کړې ده. په دې ماده کې راغلي چې تعزیر له جنایت پرته د مصلحت لپاره هم ورکول کیږي، لکه د پلار لخوا تر 10 کلن ماشوم ته د لمانځه د پرېښودو او داسې نورو لپاره. البته د دې اصولنامې د 9مې مادې د مراتبو موافق دی تعزیر ورکول سي، خو د 9مې مادې 4م بند کې د ټولنې ټیټو خلکو تعزیر کې هم وهل راغلی دي. راوادارۍ سازمان ویلي چې دا سند په څرګنده توګه د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی نه منع کوي او په ځینو مواردو کې بدني سزا ته مشروعیت ورکوي. د یادونې ده چې راوادارۍ پر دې هم اندېښنه څرګنده کړې چې د اصولنامې ډیری مواردو کې هر اړخیز عدالت له پامه غورځول سوی چې هغه د تاوتریخوالي د قربانیانو د چټکې دفاع حق، د مدافع وکیل نیولو حق، د سکوت حق، د شکنجې منع کول، د قانون پر وړاندې د ټولو د برابرۍ اصل، د جرم او سزاو د قانوني والی او شخصي والی اصل، د خپل سری نیونې څخه ساتنه او د تاوان د جبرانولو موارد دي چې پټکوي قربانیان له قانوني حقونو محروموي. د سازمان وایي چې د سند کې د خپلواکو تحقیقات لپاره چمتووالی نه دی په ګوته سوی او پر ځای په ابتدایي ډول د جرمي مسولیت رامنځته کولو لپاره په اعترافاتو او د شاهدانو په شهادت تکیه کوي. هغه څه چې لامل یې د سازمان خبرداری ورکوي چې د شکنجې، جبر او ناوړه ګټې اخیستنې خطر به زیات کړي. هڅه مو کړه د دې اصولنامې د مواردو او د روادارۍ سازمان د څرګندونو په اړه طالبانو د حکومت او د دوی د سترې محکمې نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت او د دوی د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر 12م پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو یو بل موضوع ته. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د شوې سروې له مخې چین، میانمار او اسرائیل هغه هیوادونه وو چې تر ټولو زیات خبريالان پکې بندیان وو. د راپور له مخې د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 زیات خبريالان په زندانونو کې ساتل شوي وو. په راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبريالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21مه خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبريالان لرل او ورپسې د روسیا او بلاروس یادونه شوې ده. د سی پی جی د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبريالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې سی پی جی د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زنداني خبريالانو درېمه لوړه شمیره بلل کېږي. په 2023 کال کې دا شمېر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسېدلی وو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زنداني خبريالانو په سروې کې د نږدې درېمې برخې زنداني خبريالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د سی پی جی د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرله پسې دریم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زنداني خبريالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمېر یې 500 ته رسیږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبريالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زنداني خبريالانو شمېر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې دریم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زنداني خبريالانو شمېر 29 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زنداني خبريالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سری نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زنداني خبريالان یې لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبريالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زنداني خبريالانو درېمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګله دېش 4 خبريالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبريالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزي آسیا کې 6 نوي خبريالان زنداني وو. روسیه د 28 زنداني خبريالانو په لرلو سره چې له هر 15 دوه اوکرایني خبريالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې 6 اویا خبريالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبريالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبريالان زنداني وو چې شمېر یې د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحده ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبريال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه وو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډېری زنداني خبريالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 60% خبريالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو تیر کال د خبريالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یو خپلواک او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ له پلوه د ناامنۍ له تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ دی. د بنسټ په یوه ویډیو کې چې تازه یې پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویلي دي چې د تولیدي او مصرفي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی.
د افغانستان لپاره د یون ڈی پی د اقتصاد د برخې کارپوه محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په اکسپان خبر کړي ویلي ل 2000 کال را پدی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسله نه زیات شوی، خو دا کچ بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موري ویلي چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدو لامل په دې هواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسی ډول لوړیږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژۍ د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هېواد تولیدونکي انرژي له مصرفېدونکي انرژۍ سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کېږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اومې ناحیې اوسېدونکي شیبا ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلی.
د همدې ښار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د یوې کارخونې مسؤل چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډېر تاوان دی، ځکه زموږ 80% کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر 1.5 ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډېر زیات دی.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسؤل چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزې انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي وو چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسائنې په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې چې واکته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانیستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیې د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیواد دونو څخه تامینیږي چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیان ګالې ګرځولې.
په خوست کې ترکاری پلورونکي وایي اوس مهال د ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی. د دوی په وینا اوس ځایي کروندګر په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل لري او په دې موسم کې هم پوره ترکاری کرل کیږي او حتی د خوست حاصلات نورو ولایتونو ته هم ځي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدې، خو له تېر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپله د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده. د خوست د ترکاریو او شنو میوو د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد ول په خوست کې د ترکاریو د کرنې ډېر دل د دې لامل شوی چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې تری وبریده انډول وساتل شي.
الوګان مخکې پاتیا او پنیوی د مخ خرچېدل اوس الحمدلله 240 ته ورسېدل موږ په خوشاله یو. پیاز مداینه په کوټه کوټه پراته دي د خلکو گزاره په وسه په خپل بچانو په خپل مرکب دغه خور مخکې په 300 اخیستل اوس په 150 روپیا خلک دام دي موږ د پاره سوالات
سره دي چې په بازار کې په یو سل وړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي خو بیا یې هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي او ځینې ترکاری او میوې بیا له چین د منځنۍ آسیا هیوادونو او ایران څخه وارديږي. یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله صاحب پر خو پیشتی که کمانو دای رو غلای نو پو گوپی که رو غلای دای نو پو شلغم که رو غلای نو پو گجار که رو غلای دای نو پو تراب که رو غلای پو گوش که الحمدلله صاحب پر کمانو دای رو غلای
د سبزیو په کاروبار کې له دکانداري سربیره ګڼو ځوانانو او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابر شوي. دوه تنه مزدور کارو ګلولي او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزاره روانه ده. مونږه سالو ګونډه کو سو د بوج کو زی کو هر د ډېرو خلکو غریبانه یو وسیله خدای پاک برابر کړی ده دلته د ثواب برابر کړی ده.
الحمدلله دومره د ورځې 200-300 روپۍ جوړو یو لاس کسه خلکو نه لرو او دا ته ان شاء الله د پدې باندې مونږ پوره کړو.
بل لوري ته د خوز سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه دود شوي او دلته نږدې 60% کاریدونکي ترکاری په خپله د خوز پیداوار دي. د یادې خونی مشر نواب امیرزی وویل
ځي زموږ اوسني صادراتي بلانس کې ځان ته ځای لري او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوز خلک دپاره خپله سبزي کفایت کوي بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو. د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کېږي.
یاد دی وی پټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست، ننګرهار، کندهار او هلمند کې په ژمي کې پالک، گازرې، شنه پیاز وګه او په تازه میوو کې نارنج، مالټه، کینو، لیمو او کیله ښه حاصل ورکوي. په تیر اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ زلارو تر تړل کېدو وروسته په هیواد او بیا په خوست کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډېره شوې ده.
د هم د دې خبرونې وروستی راپور په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمېر افغان کوچیان ادعا کوي چې په تیرو 4 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه کوچیان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې کوچیانو استازي دا ادعا تاییدوي، وایي چې دا چې کوچیان د خپلو رمو د څرولو لپاره اړ دي له کوره بهر وځي نو ځکه د پولیسو لخوا نیول کیږي. د طالبانو حکومت هم دا خبره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادعا کوي چې دا ورځې د پولیسو له سخت چلند، نیونې او ځورونې سره مخ دي. په بتابات کې یو افغان کوچی نور چهارشنبه د جنوري 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د تابات علاقه کې ډېر سخت او سختي راخستې ده. کورونه په کورونه غلوې په غلوې ګرځي، خلک یې ډېر نیولې دي، یو شپتاویا کسه یې نیولې دي.
دغه شان هریپور کې یو بل افغان کوچی خانولي هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیرو 2 ورځو کې د دوی له سیمې هم لسګونه کوچیان نیول شوي دي.
موږ خپله کلیوالم کې یو حال د دوریا کې نیولې دوریا ته تللي وو. ورځو ما له تېره کوي کلان او سرکاري وکیلان ټوله بس دا خبره ورسره وکړه او وطن کې واورې دي، ساړه دي، مشکل ده.
د دې کوچیانو استازی هم دا خبره تاییدوي، وایي دا چې کوچیان د خپلو رمو ترولو لپاره له کوره بهر ځي نو ځکه د پولیسو له نیونې سره ډېر مخ کېږي. حاجي دریا خان ازادي راډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې د هریپور سیمه او د اپټاباد، د منسیری، د شینکاری په دغه علاقو کې ډېر افغانیان ونیول. زیاتره په دې کې کوچیان دي. دا کوچیان په مختلفو سیمو کې پراته دي. دا نور عام خلک په کیمپونو کې دي. دا کوچیان کیمپونو نه بار دي ځکه د خپلو مالونو دپاره په کیمپ کې هغه استوزنه نشي کوی. له سلو زیات خو یو ضلع په هریپور کې نیولي. په جیلونو کې دي، څه د روپۍ په وایسته باندې له تڼو نه په لار کې را خلاصو او څه په جیل کې دي.
د نوموړي په خبره د افغان کوچیانو 950 کورنۍ له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې اوسېږي. دوی زیاتوي چې مخکې د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ او پاکستان کې اوسېدو هیڅ بندیز نه و او نه یې اسنادو ته اړتیا وه. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د جنوري په 1 ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا کوم قانون نه دی چې کوچیانو ته دې څوک څه نه وایي. مخکې به یو څه رعایت ورسره کول خو اوس یې ورسره نه کوي او که چیرې ونیول شي نو افغانستان ته به یې خامخا ډیپورټ کوي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټولو بی اسناد افغان کډوالو ته ویلي چې دغه هیواد پریږدي او یوازې د پاسپورټ او ویزې درلودونکي کسان پاتې کیدلی شي. پاکستان کې د افغان کوچیانو د نیولو دا شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یونیس یارم ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تګ راتګ محدودیتونه او د پولیسو لخوا د ځورونې نیولو او ویستلو موارد زیات شوي دي. یونیس یار د جنوري په 16 په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له 11 لکه څخه ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې تر 1450 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبان حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت هم ویلي وه چې په پاکستان کې په وروستیو څو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي دي. نوموړي په یو غږیز پیغام کې د پاکستان له حکومته غوښتي وه چې له دې کار لاس واخلي.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خواله کې را سره اوسئ.
فوران نوم یې حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې، د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه یې نه ده لیکلې د زیږېدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لویې وسې په کال باندې پیدا سوی، لویې وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېره تاوانونه یې کړي وو، خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1908 کال، چې د عیسوي په حساب باندې 1950 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم. په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې، په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړې دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسې ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړي دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیراتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلله، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوست او بیا مو دوري زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بلاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کاله ولی دیپلوم می وانخستلی بیا منو هله داول چې زبای داخلي زده کړې تکمیل کم په هغه رشتہ کې مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوق سره وولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داس مسالې د سوال چې حتی وکول چې زبای خپل زده کړې د حقوق پر رشتہ کې دوام ورته ورکوم نه کمرغه چې هغه وخت د موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د ټولنیز علوم سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه فنی ویني بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي له خاطرو ډک وي. تاسو دوه ځای پوهنتون لوستی دی هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې څه خاطره در په زړه کې شي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و تخته او تباشیر نه و قلم او کاغذ نه و ښوونکي د روح شادي اوس به حتما نه وي هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې د یو داسې درخت لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې هوا هم ګرمه وله ولکښېنې دغه ستاسې سیمس دی پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې ول نه ویشته کوي موږ حیران شو چې څه شي نه ویشته کو د ماشومتوب احساس و جواب نشو ورکولی ښوونکي ته ښوونکي پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې مځکه یې په لاس باندې هواره کړله یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی ول دا الف دی موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وسي زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل په هغه وخت کې دوه پوهنتونه وو یو د کابل پوهنتون وو یو د جلال آباد پوهنتون وو دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی ویل به چې لوی مکتب بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي حجرې ته نه ځي لوی مکتب ته ولاړلی ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و پر د حقایقو باندې ولاړ و کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي ووایي چې دولسم صنف دي وویلی بس دی راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي چې زه خاطر ته درکړم چا ته پر چا باندې واسېږه او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی بس ورځه بیا نو زه پوهنتون ته راغلم پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي کوم وخت چې زه کابل ته راغلم د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنګي کښې د سرویس څخه کښته سولم نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی او دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله د ټکسي امکانات نه وو هغه وخت کې ټکسي هم نه وو پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به م بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله مګر هم کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی هلته په رښتینې توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو خزا ونه لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر بکس یې راسره واخیستلې لیلې ته راسره ولاړلې هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولې چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي د افغاني محصلین دا میزبان دي یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل یا اشپاس ته به معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و مګر په پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړۍ ورځ درس ته ورلم ډېر ښه د استادانو ولو په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو د هندوستان فارغان و ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله البته چې تغیرات راغلله مګر د پوهنتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې له وروزګانه کابل ته راغلی ډېر تفاوت و. کلی و دا ښار و دلته بل ډول کلتور حاکم و هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس بکاو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله. یو کال یې د ژبې زده کړه وله، څلور کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت ولو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا مګر هم یو خو سیاست دی یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجیانو سره بې حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې ته به پوښتنه وکوله حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و. د کابل خونه هم ډیرو خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. یعنې ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم. یعنې په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو د مختلفو قومونو خلک راسره و. موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک د کوم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مفارغه هم سو موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی. یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودي چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولی شي چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی عین وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه، چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولی شول چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله. د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکاناتو باندې ډېر څه موجود ول. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هېوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا مې ورته وخندل، ورته وویل ښه، کتاب نشاني کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هېوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم شول، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلی چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات ترا کړل چې زه بیرته دوم وارده پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته، چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دنیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړلی. بیا پونتون ماته دغه یاداشت راکړلی چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چې ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیه کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیه وله د ګورباچوف سقوط وو، چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو، چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ شم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې، مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل شو. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته راغلی، په اوله کې طبعا چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو، دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېره خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کښې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چارانه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کښې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کښې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی، هغه کوم معیار چې موجود ولو په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کاله څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو، په هغه وخت کښې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولی شو چې لیکلو لوستل وکوي هغو ته یې ضرورت درلودی. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په نولس نفره کامیابه سو، په هغه کښې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کښې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په دوه زره دولس کښې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کښې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه را څخه وکول چې که غواړې را سره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کښې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کښې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په دوه زره دولسم په اخره کښې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخوانیو همکارانو دا غوښتنه را څخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه، رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د ده پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورغلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کښې هم هغه زما اسناد پیدا کړل، البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم حوزه کښې په یو کانټینر کښې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کښې، په زړو اسنادو کښې را مې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کښې دنده شروع کړله. په یو ریاست کښې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کښې وله. پس له دې څخه چې په دوه زره شپاړس کښې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر دوه زره اتلس دوه زره نولس پورې. دوه زره نولس کښې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنې د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت د فاکولتي څخه پرې نه شووله، بحراني حالت ته یې بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم مې زده کړې تکمیلي سولې، هم مې اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کښې دي، زما په خپل وطن کښې نه دي. زما خپل کلی په مانه دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چېرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه، ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کښې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. څلور صاحب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کښې خو پنځه شپېته کلني د تقاعد سین دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولې بیا هم درې ورځې په هفته کښې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کښې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد قانون ته یې تغیر ورکړی دی، په نولس سوه نه اتیا کښې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې دېرش کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا یې څلوېښت کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده.
هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي زما د دغه کمی پوهې وو یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې دې راته راوړي بس دغه مې روزانه پختیاوې دي
لیکل څنګه لیکل کوي
لیکلو کې ډېر تنبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي خدای دغسې څه نه دي راته راکړي هم د حوصلې په لحاظ هم د یو البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم البته څه لرم چې سره راټول یې کړم یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغه دی زما هم دوره دی هغه زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو ښه دی چې وسي مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي اولته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورنۍ ژبې په اړوند باندې د دیني د علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت مو کولای غیر له دې څخه چې غم او شادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په خپل ملي رسم رواج باندې په خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي په ډېر پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستا د سیاسي ګوندونو دا هم ستا په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم
کله به تاسو خپل زایتم تللی یاست او کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي راځي چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده دوی اونۍ مو تیرې کړلې خوست ته ولاړو نو خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی کابل کې وګرځېدلو دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعد سوې نیت مې دی چې ولاړ سم
سلامت اوسه ډاکټر صاحب
ډېره مننه خدای مې ذات کوم
د آزادی میلما
دا امکان نسته چې پر دې بازار و بیا
تم سہار شڑلی مشنگا یا راجم لکھائی تم سہار شڑلی مشنگا یا راجم دائم خان نست چپر دے بازار بکا یا راجم کتی پس بنا پل بی موڑ پر سبا Yeah, Rajam, Swalama, Rasindipa.